السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د ګل ایاس ناورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی په کورم کې فرقې ځین خطر روان دي او د ولټو کسانو شمیر څلور د شته رسیدلې دي. پاکستان تر کې صاحب ګوند په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د افغانستان په سوداګریزو توکو بار لومړنی اورګاډي له چین څخه بلخ ته رسیدلې. دا خبرونو تفصیل په کورم کې د مسافرو پر قافلې برید ارستو فرقې ځو نخټو کې د ولټو کسانو شمیر څلور د شته لړ شوی دی او په سیمه کې نخټي روان دي. په سیمه کې ځای مشرانو نن مشالو ته ویل چې د نومبر په 2 په بغن کې الیزو لوري ورغلي لخر ارستو نور سیمه ته فرقې ځو نخټي غزیدل دي. په روانو نخټو کې دواړو خواوته مرجوب لوخته ده. د دوی په خبرش په نوښته پوری په سیمه کې نخټي روان وي. په دغه نخټو کې زیات ازیان بغن او ټالو کنج سیمه ته رسیدلې چې د ځای مشرانو په وینا او سبا پوری دکانونه مارکیټونه او کورونه لټول ورستو سوځول شوې دي. په سیمه کې زیاتره کورنۍ نور زینو ته په کړه کولو هم مجبور شوې. بلخوا په کورم کې پر حالات قابو موندل لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په حکم یا حکومتي وفد مقامي مشرانو سره خبرې کړې دي. د صوبای حکومت وین بیرستر محمد علي سیف پرون په پاړه چینل کې رسنیو ته ویلي چې تاوتریخوالي ختمول لپاره هڅې روانې دي او اوربند یې په لومړیتوبونه کې دي. عوامي نشتلګوند او ملي جمهوریت غورځنګ سبا د نومبر په 15 د کورمی فرخیزو نخټو پر ضد په خیبر پښتونخوا کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. عوامي نشتلګوند پرون په ایکس په ټوئیټر نومیدا با بیان کې ویلي چې د کورمی او د ترهګری پیښو پر ضد به سبا تور ورځ لمانځي. د ګوند صوبای مشر می افتخار حسین پرون رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي چې باید حکومت عملی اقدامات پورته کړي.
هم اس دهشتګردي کې خاتمه کې لري کئی بار یہ تجاویز پیش کر چکے ہیں.
منگا دا طرح گرئی دا ختم دو لپارا سو وار تجویزونو اور کھڑی ہو کہ اس طرح گری او انتہا پسندی دا مذاکرات و آپریشنونو سرانا ختمی گی اس پا بنیادی قدمونو خستل پکار ہوئی.
بلخوا ملي جمهوري غورزنګ پرون په پیښور کې د کورمه پر حالاتو احتجاجي مظاهره وکړه. د غورزنګ مشر محسن داوړ پرون مشر لوتویل چې دوی مرکزی او صوبایي حکومتونو چارواکو سره په دې لړ کې خبري هم کړي خو هغوی سنجیده نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د نومبر په 20 د مسافرو د ګاډو پر قافلې برید کې د 500 کسانو وژل کېدو وروسته په سیمه کې فرقیزي نښتي پیل شوي چې ګڼو خلکو ته مرجوب لاړولې ده. د بنو جانخیلو جرګې پرون د نومبر په 23 له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پر امنیتي پوستي د برید روسو لزګونه کسان نیول شي چې د دوی په وینا به ګناه دي خوشی کړل شي. د جرګې مشرانو ویل چې په دې لړ کې امنیتي چارواکو سره لیدا کاته کړې خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 19 په بنو کې په امنیتي پوستي ځانمرګ برید کې 2 سرتیري وژل شوي ول. د برید روسو امنیتي ځواکونه لزګونه کسان نیولې دي. د جرګې ګډوال ویل چې د امنیتي حالاتو تر ټولو زیات امبولس ځپلې دي او باید په سیمه کې ټینګ ساتلو لپاره عملی اقدامات پورته کړل شي. خو د بنو جانخیلو جرګې تازه غوښتنو په اړه امنیتي او ځایي چارواکو ترمنځ خبرې هم روانې دي. تریک انصاف ګوند نن د نومبر په 23 په اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج کوي. تریک انصاف ګوند نن په رسمي ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیدا خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد په لور روانې شوې دي. خو د ګوند مشران تور پوری کوي چې حکومت د احتجاج مخنیوي لپاره ټولې لارې تړلې دي. تریک انصاف د عمران خان په ګډون د ګوند د بندي مشرانو د خوشی کولو ترڅنګ پګوښتم اني ترمیم د لغوه کولو او د فروری 8 ټول ټاکنو حقيقي منډیټ بحالولو غوښتنې لري. دوی د خبر پښتون پرون د خبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي وو چې په هر حال کې به د اسلام آباد ډی چوک ته ځان رسوي او د خپل ګوند غوښتنې به په وفاقي حکومت مني. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیسو پرون په خار کې د عامه نظم ګډوډۍ مخنیوي لپاره د قانون دفعه 144 لګولې ده. په همدې حال کې پنجاب حکومت هم د خلکو په راغونډېدو بندیز لګولې دي. د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډي پرون له چین څخه د قزاقستان او ازبکستان له لارې تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې په دې اورګاډي کې ټول 55 کانټینرونه وو او په 2 ورځو کې افغانستان ته ورسید. بیان زیاتوي چې دا اورګاډي به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې توکي له ځان سره چین او د لارې په سر پروتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. او د لبنان سرخار بیروت کې په مرکزی سیمه کې د اسرایلی ځواکونو په پرونی هوایي برید کې لکتر لګه یولس کسان وژل شوی او لزګونه نور ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې سفارتکاران د اوربان لپاره ولغري وو. د لبنان ملکی دفاع یا شری دفاع چارواکو ویلي چې د مړو شمیر موقتی دي، ځکه چې بیړني حالاتو کارکونکي لا هم د ملبې لاندې د ژوندۍ پاتې کېدو کسانو په لټه کې دي. له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د لبنان په سرخار د څلورم برید دي. حزب الله وسله واله ډله او سیاسي ګوند چې د لبنان جنوبي ډیرې برخې کنټرولوي، امریکا حزب الله تر هغه را ډله ګرځولې ده. البته حزب الله چې سیاسي څانګه یې د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري، اروپایي اتحادیې یوازې وسله واله څانګه په تور لیست کې اچولې ده. وروستۍ خبر د کرکټ نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 سیریز لومړۍ لوبه کیږي. د زیمبابوې په بولاوا لوبغالي کې دا لوبه د پیښور له وخت سره سم لږه شیبه پس، یعنی د غرمې 12:30 او د کابل په وخت 12:00 پیلېږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته خبرونه د ګلیا اسنورې دل پر روانه خبرونه کې بواره. روانه خبرونه کې بوره په کرم کې فرقای سن خط وروستو حالات لا نور پیچلی شوی دی. بلخوا سیاسي ګوندونو فعالانو په سیمه کې پر روانو حالات اندېښنه حواله ده. شنن کې د حالات ته څنګه ګوري؟
ټیک ده. د ټیم اسلام آباد کې یو سچويشن ډیولپ کیږي، خو سکیورټي یو داسې ایشو ده چې هغه باندې پکار دی چې دې کې کوآرډینیشن او وی اتفاق هم یو.
د بنو جان خیلو جرګې له امنیتي ادارو حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. د جرګې یو ګډونوال وای
حکومت ته دا واضح پیغام ورکړي چې جنې خیل قوم له 2099 تر نن تر تاریخ راځي دا جنگ اول ستین نشي برداشت کولای.
پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کې د خپل بنسټګر عمران خان خوشی کول لپاره احتجاج کوي، خو حکومت خار ته تلونکي لارې تړلې دي. د دې ګون یو مخکخه شاندانه گلزار وای
پلان بی شتاب پلان سی شتاب پلان دی دا خو هغه خلکو سره زمونږ جرګه وای جنگ بنوي ما چې زمونږ په خصم لا سچې په ځان انا ما چې نو دین تاسو ار څه ایکسپیکټ کوي.
دا نو ریپورت نه هم لرو له مشال ریډیو سره. روانه خبرونه کې باوریدونکو د لومړی ریپورت زمونږ داوی چې په کورم کې شیا او سنیانو ترمنځ فرقه ایزن ختی دوام لري. په تازه نه خوته کې دوه کسان وژل شوی او یوش مر زخمیان شوی دي. د لاغ رسته د چې په شیا مسافر خو نړی برید کې نسته 500 تنه وژل شوی وو. د دې په خروسته په خوته کې سلور درش کسانو د وژل کې دوه تصدیق شوی دي. په سیمه کې د جګړو په وخت تر شلو پورې کسان به درک شوی هم دي. بل خو په کورم کې دواړو خو مشران سره په خبرو لپاره د خبرو لپاره د جمعې پر ورځ یو حکومتي وفد هم ورغلی وو. د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف ویلي دي چې په سیمه کې د دوی لومړی ترجیح اور باندې. نور تفصیل طارق اورگزیرا کوي.
د کورمې د دوه کسان په خپلو کې د جګړې پر وخت د مخالف فریق له بدن څخه پرېکړې شوي سر باندې په خپل جوړ شوي ویډیو کې مسخره کوي. د خالی پورس په ټولنیزو رسنیو خبر شوی هغه ویډیو کې لیدل کېږي چې په دیوال اخدل شوی کپړې د نندارې لپاره یوش مرتانان راجم دي. په 22 نومبر پر بغن سیمه د علي زول لورې ورغلي د مصالح لخل لخوا تر يرقل پس د کورمې په مختلفو ځایونو کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جنگ خښ شوی دی. په جنگ کې نه یوازې دواړو د یو بل مړي په خپل قبضه کې اخستي، بلکه ژوندۍ تنانې هم بولی دي. په سیمه کې دا وخت تر شلو پورې مړه او ژوندۍ تنان د دواړو لایو بل سره دي. په جګړه کې پر 22 نومبر وژل شوی د دوو په شمول څلور دیش مړي خپل خپلوانو ته تر ملاویدلو پس هغل ته قبرستانونو ته وروسپرل شوی دي. کایو خوا پر شوی قتلونو خوشاله منزل کیږي، خو بل خوا هم دا هغل ته د خپلوانو لپاره د شړا سبب ګرځیدلې دي. د اتوار په ټوله شپه د سیمې په مختلفو ځایونو کې جګړه شوه، خو د جنگ شدت بل ورځ د جمعې په مخام ډېر تیز وو. په سیمه کې نه یوازې ځاني زیان شوه، بلکې د بغن او ټالو کون سیمې لمن زوړي. په یاد سیمو کې د مقامی مشرانو تر مخه تر وسو زیات دوکانونه، مارکیټونه او کورونا تر لټلو پاس هورونه ورته اچول شوی. لا هغه سیمو په زورګونو کورانیو د شاوخوا په لور هجرت هم کړی. په سیمه کې د دواړو خواو تر سلو زیات تنان ژوبل شوي هم دي. په اوچت کې د سنیانو یو مشر حاجی محمد کریم اور اگزی مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي په سیمه کې پر مسافرو د شوي برید بدل د اخستلو لپاره اور باندې جنگ مسلط کړی شو چې پر دغه ډیر افسوس کوي. بگن سیما د کوزی کور میں په حدودو کې راځي چړکه کې په زرګونه د وتیزو قبیلې خلک آباد دي او هغلتا په سلګونو دکانونه او مارکیټونو باندې مشتمل یو غټ بازار دی. یاد علاقہ شیامش سیما د الیزو سره نږدې شاوخوا 2 کیلومتر په فاصله کې پرته ده. د زیارت په ماسپخین د یاد علاقې په دوو ځایونو کې د شیا مسافرو په کاروان برید شوی وو چې پکې د ضلع انتظامی پولیسو او مقامی مشرانو تر مخه شپږ څلوېښت کسان مړه شوي ول. که څه هم د سنیانو مشرانو یاد پیښه غندلې خو په شیاګانو کې دا تاثر لاړ دی چې ګنې ورنه په 12 اکتوبر پر مقبلو د شوي برید بدل اخیسته شوی. په هغه پیښه کې ولس تنان مړه او تر لسو زیاد زخمیان شوي ول. د پاړچینا ځایي مشر او پخوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوري د جمعې پر ورځ رسنیو ته ویلي نور دا جنګ ودرول ضروري دی ولې چې عام ولس د دواړو خواو تر سختو مشکلاتو لاندې راغلی دی. بلخوا کورمی تا د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر علی امین گنڈپور په ہدایت یو حکومتی وفد مقامی مشرانو سره په روان شخړې د خبرو لپاره د جمعې پرز ورغله. د صوبائی حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف په پړچنار کې رسنیو ته ویلي د کشیدګي ختمېدو لپاره ټول معاملات په خوشاله د حل کولو کوششونه روان شوي. سیف دا هم ویلي په سیمه کې د شیاګانو مشرانو سره پر موجودو شخړو او د امن په بحاله مثبتې خبرې شوي او په دویمه مرحله کې به د اتوار پورز د سنیانو امایدینو سره جرګه کوي. صوبایي وایان زیاته کړې په سیمه کې د دوی وړمبنۍ ترجیح د دواړو ډلو ترمن ډزبندي تر کولو پس یو پایدار امن قائم کول دي.
پوره یقین دی او د الله د ذات نه پوره امید دی چې ان شاء الله دلته کې کوم دا حالات دي کوم دا ټینشن او د تصادم یو صورت حال جوړ شوی دی دا به ان شاء الله ختم شي دی کې به ان شاء الله بهتري راځي. او سات وزدا هم پکې وې مو ورسره چې دا د ورځې مخکې کومه ډېر انتهایی افسوسناک واقعه شوې دا کم کې چې ډېر شهادتونه شوي دي ډېر خلک پکې زخمیان دي او یو ټینشن په دې ماحول کې جوړ دی. دا غیر د خاتمې د پاره حکومت بالکل سنجیدګۍ سره اقدامات کوي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمن د ځمکو او داسې نورې شخړې موجود دي چورباندې خونړي جنگونه مخکې هم شوي دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کنوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه حل کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال لیڈیو تاثر عوامی نیشنل گن ملی جمہوری غور سنگ دکر میں حالات تو سبالا پٹولو ضلع کے احتجاجی مظاہرے اعلان کری دی. پکرم کے دم مسافر و پکافلی برید اور درست فرقۂ ذن خط و پرزد پر پخبر کے ذن و ملت پال گندن و فالان و احتجاجی مظاہرہ کرے ویلی چبائت حکومت پدر لڑکی جدی اقدامات پر تکڑی. بلخوا صوبائی حکومت وائی دا قانون وزیر آفتاب عالم اپریدی پر مشرے کے دلڑ پڑو چارواکو یو وفت 13 ورس پاڑا چنار تتلے. نور حال پہ غلام غوث پر رپورٹ کے اور
پیخور پریس کلب خواه که دا احتجاجی مظاهره دا ملی جمهوری اورزنگ دا سوری لانی ترسره شوه.
چې پکې په کورمه کې د سورلو د ګاړو په قافله د ډزو په پیخه او د هغې وروستو د تاو تریخوالي په پیخو د سختو اندېښنو څرګندونه وشو. په دغه مهال د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داور له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
ما د فقیر حکومت هم چې څونه چارواکي دي د وزیر اعظم د ټولې کابینې د دې والز مو کتل په ټویټر او په فیسبوک، مونږ چې د کورمه د دونه غټه سانحه ده چې پراپر یو مکمل جنگ روان دی، د دې په حواله د دې سره دا هغه بالکل خاموشه دي، هیڅ قسمه غږ نه دی کړی، مزاحمت هم نه دی کړی. بیا د صوبایي حکومت خو چونکې ترجیح بیخي بدله ده، هغه خو وایي چې بس زمونږ د ژوند همدکه یو مقصد دی چې مونږ خپل لیډر د جیل نه آزاد کړو، نه مې د صوبې د تحفظ غم شته، نه مې د هغې سره څه کار شته، نه مې دلته د امن سره څه کار شته، نه مې د دې صوبې د ترقۍ سره څه کار شته. نو دا د دواړو ترجیحات دي. مونږ به تور یو سیاسي ورکر او به تور یو سیاسي ګوند په دې قسمه احتجاجونو بس هغه یادهاني ورکوو.
په دې مظاهره کې د بشري حقوقو خزینه فعالانو او خزینه سیاستوالو هم ګډون وکړو، او دوی د کورمی د تازه پیښونو علاوه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په زیاتې شوې نارامۍ او د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو هم د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. سیاستوالي او مدني فعالي بشرا گوهر په دغه لړ کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
دا پښتانه تباکۍ د پښتانه ټول در په در کړی دي، کاروبار نشته دی، تباہی دا او کورمو کې هتا سو کته چې جنگ دی، او دومره چې مونږه سکیورټی لا پیسې ورکو بیا هم کونوی باندې اٹیک وشي، جینکه خزه مشران بچی ټولې تباہ کړل مړ کړل، او هغه چې کوم سیکیورټی والا نو هغه چرته ښکار نشلل چې هغه ایسشله، هغه ولې ریسپانس ورنه کړی سیکیورټی. بیا پرون بیا نه اور بل شوی او هر چرته په کورمو کې، او بیا نه حکومتو نه ریاستو.
په عین حال کې په پیښور کې د باچا خان مرکز پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه عوامي نېشنل ون په کورمه کې د روان صورتحال او د صوبایي او مرکزی حکومتونو د سوړ او سست ردعمل په ضد د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د احتجاجي مظاهرو کولو اعلان کړی دی. په ټولنیزو رسنیو بیا د خیبر پښتونخوا په حکومت او په مرکز کې په وفاقي حکومت هم سختې نیوکې مخې ته راغلي دي، چې د پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت په ضد د عمران خان د راخلاصولو په هدف د احتجاج لپاره زیات چمتو دی. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د کورمی د نارامه صورتحال د قابو کولو زیاته ذمہواری د صوبایي حکومت ده.
کله چې په صوبه کې دومره غټ غم راپېښ شوی دی، کوم چې د کورم واقعیت دی، کوم چې د بنو واقعیت دی، کوم چې د ټانک او د وزیرستان واقعیت دی، چې په تیره یو هفته کې مسلسل که موږ حساب وکړو نو زما په خیال دوه نیم سوه کسان په دې ټایم کې یا کنی نو یو نیم سل کسان چې دی نو دا په کوسه پورې شهیدان شوي دي. خو د کور مالک چې دی هغه په زیر دی چې د خپل غمو جوړی دی، هغه لګیا دی او هغه د خان د رهایۍ دپاره په اسلام آباد باندې د یلغار بندوبست کوي، داغې دپاره تیاری کوي. نو بیا چې کله مالک په خپله باندې دسي نو د هغه ګاونډیان او رشتہ دار یعنی نور سیاسي ګوندونه مذهبي ګوندونه چې دی هغوی ښکاره خبره ده چې هغه اول د خپل د کور مالک ته ګوري چې کوم حکمرانان دي، کوم صاحب اقتدار دي، د هغوی رویه څنګه ده.
بلې خواته صوبایي حکومت د کورمی په صورتحال د احتجاج کوونکي سیاسي وندونو او په ټولنیزو رسنیو په صوبایي حکومت شوی نیوکی ردوي، او د صوبایي حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا د نومبر په درشتمه نیټه په خپور شوی بیان کې ویلې شوی چې د قانون د صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي په مشرۍ د سرکاري چارواکو یو وفد پاړچینار ته رسیدلی او هغلته کې د ځایي مشرانو او اړوند فریقینو ترمنځ د کورمی د انخطو او ستونزو حل کولو هڅې روانې دي.
د خیبر پښتونخوا د بنو سلی جانې خلو پرن په جرګه کې په سیمه کې د نامنې پړه خپلې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د جرګې ګډونوالو ویلي چې په بنو کې د امنیتي سرتیرو په پوستي بری درستو لسکونه کسان نیول شوي چې د دوی په وینا بې ګنا دي. دوی اندېښنه څرګنده کړې چې داسې حالاتو جوړولو مقصد پوځي عملیاتو ته لاره پیدا کول دي چې د منلو وړ نه ده. بلخوا د سیمې انتظامي چارواکي وایي چې جانې خلو جرګې سره خبرې روانې دي خو څه نتیجې نه دي راغلي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د بنو جانی خیلو پرون د نومبر په درویشتمه جرګه غونډه کړې. سیمه کې روانه نامنۍ او امنیتی سرتیرو لخوا د دوی په وینا لسګونه ځایي کسان چې نیول شوي د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. جرګې مشرانو وویل چې سیمه کې فوزي مشرانو سره هم ناسته کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د جانی خیلو په وینا د نومبر په 19مه هلته د فوز پر پوسته وسلوالو ځانمرګي برید پس فوز د دوی لسګونه کسان نیولی تشدد ورباندې شوی او پوسته تنیزې د خلکو کورونا یې ورباندې خالی کړي. د جانی خیلو یو مشر ملک بلکی از خان د غلط خپل وینا کې وویل
جانی خیل کوم چې څومره پوتې دی اوزو نه رسوي چې کینه کیسه عملی کیږي او باندې کوي چې کینه کیسه مو د پیښې چیرې دا هو توریز دې ټیم وړي هغه په دوه سوچ مشوره کې حکومت ته دا واضح پیغام ورکړي چې جانی خیل کوم د 2099 تر نن تر تاریخ راځي دا جنگ اول نشی برداشت کوای لکه دا بلا ورسکیم وال پیکل شمیدی سڑی نیولی شمیدی جنی خیل دی تکلیف دی مشکلات نا دا نو سوخلی طالب تا دا پیغام دای حکومت تا دا پیغام
دای. دا یاد غند یو بلگدونوال سیاسی و مدنی فعال علاو دین وویل چې جانی خیل منډی باندې نن بیا ټول را غونډی جی
پر روډینا باندې کرپی هدو میزوانون هنی ولی شوی دی او دا حالات اج میشی کم مینی دا نوزک طرف تا دی ادغه په خلاف نن جانی خیل کم مرکا وکړه مشترکا میشه سورا پی پیجی دی اپریشن کی ساشی چی دی جانی خیل اپریشن کو دی جانی خیل اپریشن دی 2009 که هشوائی دای ایوا خبر واضح خبرتا کو چی جانی خیل کم پدا موجوده حالات کې د کډ وطن ته تیار نه دی.
جانی خیلو کې پر فوزی پوستا ځانمرګي برید کې د فوز په وینا دوله سرتیری وژل شوی ول سلور نور جو بلول چې د یاد برید زمواري حافظ ګلبادر وسلواله ډلې منلې و. جانی خیلو د دیوډان د هم پر لپسې احتجاجونه جرګې او پر لتونه کړي دوی په وار وار غوښتنه کړي چې سیمه کې د فوز حکومت امن ټینګ کړي. حکومت لخوا هم د سیمې مشرانو پر لټوالو ته وړاندې په وار وار ډاډ ورکړل شوی چې د غلط امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. وسلوالو زید یې کاروایې توندې کړې. د تازه غونډې په اړه حکومت فوز سره د مشرانو خبرې روانې دي. پرون یې هم یو پړاو شوی خو نتیجې یې نه دي ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ او تاسو په خبرونو کې هم د خبرونې په پیل کې اوریدلې وی چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بنسټګر او پخانی وزیر اعظم عمران خان خوشی کول لپاره اسلام آباد کې احتجاجي پرلت کوي خو حکومت سر خارتتلون کې لوی لارې تړلې دي. د ګوند مشران وایي په هر حال کې به اسلام آباد ته ځان رسوي. بلخوا وفاقي حکومت وایي عدالتي حکم لاندې تحریک انصاف ګوند ته اجازت نشته چې سر خار کې احتجاج وکړي. په دې اړه د معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت زموږ همکار راشد خټک په ټلیفون دی. راشد، که اوریدونکو ته معلومات ورکې چې دا وخت په اسلام آباد کې څه صورتحال دی؟
مننه. اسلام آباد کې خدا صورتحال چې اسلام آباد اراولپنډۍ ته راتلونکي او د دوی نه تلونکي لارې دواړو خرونه ده په مکمله توګه بندي.
ها،
لارې تړل شوې دي، ځای په ځای کنټینر یې خودل شوې دي. البته په خار کې د نننه داسې د ګرځېدو لپاره د یو ګاډي لپاره لار شته. مثلا دلته نه چې زینو د اسلام آباد زیرو پوینټ چې دی اول دغه دلته د یو ګاډي لار شته چې یو ګاډي کې تیرې دی شي، یا دغه څه د ایرپورټ نه چې راځي اسلام آباد ته هوایي ډګر نه، دا نوې هوایي ډګر چې دی هلته نه هم د یو موټر لار شته چې هغه پکې تیر شي، خو دوی کله هم بندولی شي لکه دا پته نه لګي چې کله به بندي کې. دې نه علاوه د اډیاله زندان چېرته چې عمران خان بندي دی هلته تونکې لارې هم تړل شوي دي، ځای په ځای کنټینر پرې ښودل شوي دي، او په ډېر لوی شمېر کې پولیسو والا هم هلته ولاړ دي. په اسلام آباد کې دننه هم داسې تقریبا 9000 دغه چې دي پولیس رینجر او ملیشیا سرتیري چې دوی راغوښتي دي هغه ګرځي دغه کوي، ګشت کوي. او د قیدیانو دپاره چې کوم غټ بسونه چې پای کې بندیان وړي هغه هم راوستي دي په اسلام آباد کې ولاړ دي.
صحیح. او دغلت خلق خوب بیا غی ته پته کرا تا کی ډیر مشکلات وینه د اسلام آباد او د پنده وسیدون کی سوای
او خلق ته ډیر مشکل دی. او خدای دې نن ورځ د رخصت ته
ها
اتوار ورځ د رخصت ته نو څوک چې دی خونځو ته یا پونتون نو تزي او نه چې دی خلق دفتر نو تزي، نو اسه هم چې کله احتجاج به خلق د کورونه نه راوځي او دوی بیا د رخصت هم ورکی. خو اسه هم رخصت ته نو البته دا کم چکه داس ناسا پر چا کار کی شي هغه خلکو ته مشکل ستا خو پولیسو پرون یو خبر پانه خلکو ته ویلو چې د کورونو نمبر او د چری راجل کار مونوي نو د کورونو نمبر او ځکه چې موټر وی او جټی روډ هم بند ده نو که چرته ځای پلار کې بون خلای اوس لک سات وړاندې په دې چوک کې د پولیسو کم چې مشر دلته د اسلام آباد ناصر رضوی هغه هم هلته دوره وکړه او ګرځېدو نو خبرې وکړه چې موږ خو ډېر کوشش کوو چې خلکو ته د تګ لا تګ لاره خلاصه کړو خو د امن امان چې دی امنیت ساتل هم زموږ ذمہواري ده نو موږ مجبور یو چې دغه لارې بند کړو خو د یو موټر لار مو پرېښ ده ځای په ځای چې خلک ته وکړي لکه په پنډۍ کې هم د مری روډ چې دی کم چې غټه لار ده کنه لویه لار چې کومه ده د پنډۍ هغه هم د فیض آباد نه واخله چرنی چوک پورې تړل شوی ده هلته د چا
سمه ده. نو راشد خټک ډیره مننه د معلوماتو راکول اوریدونکو تاسو د راشد خټک نه اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان نن په اسلام آباد کې احتجاج کوي د دې لپاره لپه خبره هم د خلکو ورته پیل شوه دي خو د مشال لیډیو خبریال وسیم سجاد چې د پیښور ټول پلازې مخې ته ولاړ دی یو سات وړاندې ویلي چې لپه خبره تلونکې د پی ټی آی کسان به لومړی د ثواب په انټرچین کې ساریږي او بیا به د اسلام آباد په لور روانيږي وسیم سجاد هم ویلي چې د تحریک انصاف ګوند غړو تم لرلا چې لپی خبره به ورسره ډیر کسان ورزی خو هغه وایي چې د احتجاج لپاره لپی خبره د روان شوو کسانو شمیره هغه عمره زیاته نخکاری راځي چې لو وسیم سجاد نور تفصیل وورو
د مشال ریډیو کتونکو زه وسیم سجاد يم دا وخت د پیښور ټول پلازې مخې ته ولاړ يم د پاکستان تحریک انصاف لخوا وربلل شوی د سلیرشتم نومبر په اسلام آباد دی چوک کې د احتجاجي جلسې تیاریانی روانې دي زما ترڅنګ تاسو کتل شي دلته د پیښور او شاوخوا سیمو کارکونان راتلل جمع کېدل چې دی هغه شروع شوی دي او په ټول پلازا باندې یو شمیر گاډي چې دی هغه سوابي بل روان دي چې د په متوقع د 12 بجو نن په سلیشتم نومبر باندې با اول دغلته په سوابۍ کې جلسه کوي او دا غینه پس بیا اسلام آباد ډی چوک په لچي هغه بزي که زه تاسو ته وایم نو هغه دا چې په خیبر پختونخوا کې دوی ته کمی ستونزې مخې ته ندي ورپېخي یا ندي خودل شوي خو د سوابۍ نه وړاندې که بیا دوی زی پنجاب په حدودو کې کله داخليږي نو هلته کې دوی ته کنټینرونه لګول شوي دي د حکومت لخوا او مختلفی لاری چې دغه ته دوی ته تړل شي ودی دا وخت د جلسې لپاره په سوابۍ کې 12 بجې وخت ورکول شوی وو خو دلته کوم ګورو نو کارکونان په ډیر تعداد کې نه دي بلکې یو یو یا په لږ تعداد کې را روان دي او ځینې کارکونان داسې هم دي چې هغه دلته په موټر وی باندې چې دوی کمزې ورکړو دلته بودریږي د دینه پس بزی سوابۍ پلا نو دلته هم نو ودریږي ډایرک یا سیدا سوابۍ ته روان دي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي تاسو اوریدل چې پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کې د خپل بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره احتجاج کوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو پرون په خبر کې خبري غونډې پر مهال ویلي چې د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو په غرض احتجاجي پرلت لپاره اسلام آباد ته په هر حالت کې ځان رسوي دوی ویلي چې احتجاج د دوی آئینی حق ته حکومت په دې لارې کې خندان راپورته کول غواړي بلخه د کورنۍ چارو وزیر د خبر پښتونخوا اعلی وزیر او د ګوند مشر بیرستر ګوهر سره په دې لړکی خبري هم کړې دي تفصیل عظمت علي شارا کوي
پریس کانفرنس ته په وینا کې د یاد ګوند مشران وویل چې د نومبر په سریشته مې د ګوند د مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت اعلان کړي چې به د عمران خان د راخوشي کېدو پورې روان وي د پاکستان تحریک انصاف مشري او د قومي اسمبلی غړي شاندانا گلزار مشال ریډیو ته وویل کده وفاقي حکومت لخوا پر تشدد کیږي خو بیا به هم د نومبر په سریشته مده د اسلام آباد ډی چوک ته ځان رسوي
پلان بی شتاب پلان سی شتاب پلان دی د ارس شته خو دا وخت مخه په بچا ته نه وایو کنه دا خو هغه خلکو سره زمونږ جرګه وای جنگ بنه وای ما چې زمونږ په خصم لا سچې کو ځان انا ما چې نو دینه تاسو ارس ایکسپیکټ کوي تاسو به چیرې نه کری چې لاس واپس اوشت کړی هیڅ چیرې هم نه دی کړی کولی شو نه خان مونږ ته ویل چې نه وطن بنا ماته ده.
د نومبر په 13مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور رسنو سره په خپل یو شریک کړي خبر کې ویلي چې د احتجاج لومړی غوښتنې د عمران خان او د ګوند د نور مشرانو د جیلون نه دارا خوشی کول ده.
مشال ریډیو تاسو ری اوریدونکو بخنه غواړو د وخت کمی د وجې مو د اسمت علي شاه ریپورت پوره خبر نه کړې شو. په پی خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د ګل ایاس نبلند خبرونه وورو.
په کورمه کې د مسافرو پر قافلې بدروسو فرقیزو نښتو کې د وډل شو کسانو شمیر څلور دېرشو ته لوړ شوی دی او په سیمه کې نښتې روانې دي. په سیمه کې ځایي مشرانو مشال دوی ویل چې د نومبر په 12مه په بګن کې د علیزو له لورې ورغلي لښکر روستو نورو سیمو ته فرقیزې نښتې غځېدلې دي. په روانو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا په کورمه کې پر حالاتو قابو موندلو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په حکم یو حکومتي وفد مقامی مشرانو سره خبرې کړې دي. د صوبای حکومت وایند بیرستر محمد علي سیف فون په پاړچنار کې رسنیو ته ویلي چې تاوتریخوالي ختمولو لپاره هڅې روانې دي او اوربند یې په لومړیتوبونو کې دي. عوامي نشتل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ سبا د نومبر په 15مه د کورمی فرقیزو نښتو پر ضد په خیبر پختونخوا کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د عوامي نشتل ګوند پرون ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده په بیان کې ویلي دي چې د کورمی او د ترهګری پیښو پر ضد به سبا توره ورځ لمانځي. بلخوا ملي جمهوري غورځنګ پرون په پیښور کې د کورمی پر حالاتو احتجاجي مظاهره هم وکړه. د بنو جانخیلو جرګې پرون د نومبر په 13مه له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې پر امنیتي پوستي د برید رسټو لسګونو کسان نیول شوي چې د دوی په وینا بې ګناه دي خوشی کړل شي. د جرګې مشرانو ویل چې په دې لړ کې امنیتي چارواکو سره لیدا کاته کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 19مه په بنو کې په امنیتي پوستي ځانمرګ برید کې د 1200 سرتیرو وژل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو لسګونو کسان نیولې دي. تحریک انصاف ګوند نن د نومبر په 13مه په اسلام آباد کې د پخواني وزیر اعظم او ګوند بنسټګر عمران خان د خوش کولو لپاره احتجاج کوي. تحریک انصاف ګوند په رسمي ایکس پاڼه چې په خوا ټوئیټر نومیدا خبر ورکړی چې د هیواد له بیلابیلو برخو احتجاجي قافلې د اسلام آباد په لور روان شوې دي. پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي وو چې په هر حال کې به د اسلام آباد ډي چوک ته ځان رسوي او د خپل ګوند غوښتنې به په وفاقي حکومت مني. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیسو پرون په ښار کې د قانون دفاع یو سلسلور سلویخ لګولې ده. او د لبنان سرخار بیروت په مرکزی سیمه کې د اسرایلی ځواکونو په پرونی هوایي برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سفارتکاران د اوربند لپاره ورغلي دي. د لبنان ملکی دفاع چارواکو ویلي چې د مړو شمیر موقتی دي ځکه چې بیړني حالاتو کارکوونکي لا هم د ملبې لاندې د ژوندي پاتې کسانو په لټه کې دي.
لند خبرنم د ګل ایاس نه واردل ورزو واست. یو بل ریپورت طرف ته د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډي پرن لچین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته رسیدلې. پرن همدارست افغانستان لپاره د چین ځانګړي استاذي د طالبانو د حکومت لسنو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې ریپورت کې چې احمد تکل یې در اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې رستیو پرمختګونو ته کتنه شوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنۍ اورګاډۍ پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډۍ کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډۍ به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوس جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې دری موخی اساسی منطقوی تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیا، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستی ډلو ټپلو دفع کول، او دریم موخه اقتصادي او تجارتی اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تود اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 2020 د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2,110، 12,550، 15,515 او 11,880 کیلو هرتز. او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سوا یویش کلو هرتزا او ری دلیشه.
مشال ریډیو دا ورزوسته یو بل رپورت طرف ته په داسې حال کې چې په کورمه کې په تازه فرقیسن خطو کې بیا یو شمېر کسان وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. صوبایي وفاقي حکومتونه د یو بل سره خکر پخکر دي او د امنیت د ټینګولو ذمهواري په یو بل اچوي. که څه هم کورمه له تېرې اوږدې مودې راهیسې د سمکو د ملکیت او مسلکي اختلاف له کبله د تشدد په لمن کې ده، خو په پاکستان کې روانې سیاسي بې قراری او د ریاستي ادارو بې پرواهۍ دغه صورتحال نور هم پیچلی کړی. کورمه کې د تشدد د لړۍ مخه څنګه نیول کېدای شي؟ تفصیل شاهین بنیری راکوي.
مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې څخه خبریال رسول داوډ وویل چې که د فرقیزه انخطو لارا ونه نیول شو نو دا به د اړوند ضلعو امنیت هم خراب کړي.
د ټول ارسه کېږي خو صوبایي حکومت د امن ټینګار کې مکمل ناکامه شوی دی. وجه دا ده چې اوسه پورې هغه ایس داسې اقدام په نظر را نغې، هغې زمواري په وفاقي حکومت وراچوي او وفاق وایي چې دا امن چې کومه زمواري ده د وزیر اعلی سره ده او دا ستاسو خپل کار دی. نو دواړو یو بل سره په جنگ دي، سیاسي جنگ روان دی. او دلته چې کوم علاقه ده یا کوم قبایلي ضلع دي، جنوبي اضلاع دي، په دې کې یا دهشتګردي ده او یا اوس رو رو د شی مسلکي جنگ طرف ته روان کړی دی.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره نن د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړی دی. د نومبر په 2 په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی وویل چې په پاړه چنار کې د خلکو جنازې روانې دي او صوبایي حکومت په اسلام آباد د بریت پلان جوړ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې د امنیت ټینګولو ذمواري د صوبایي حکومت سره ده، خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرستر محمد علي سیف او د تحریک انصاف د قامي او صوبایي اسمبلیو غړیو په بار بار مشال لیډو سره په خبرو کې وفاقي حکومت د امنیت ذمہوار ګرځولې دی. صوبایي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پانګو د کمی ګیلا هم کړې ده. په دغه اړه شنون کې یو خبریال شیخ حسین وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت اختلاف د سیمې امنیت د ننګونو سره مخ کړی دی.
ټیک ده، د ټیم اسلام آباد کې یو سچویشن ډیولپ کیږي، سیاسي اختلافات د دوړو فریقانو چې دی هغه ډیر ښکاره دي، خو سکیورټي یو داسې ایشو ده چې هغه باندې پکار دی چې دی کې کوآرډینیشن هم وي، اتفاق هم وي. بیا خاص کر داسې سکیورټي مسلې چې هغه کې دی بد قسمت ہے دور سے چې کوم فرقواریت دی دغه ټچم پکې راشي نو هغه شی ډیر خطرناک شي. خو دی مونږ ته لږ کمی ښکاري، لږ نه بلکې زیات کمی ښکاري. دی کې دواړو طرفونو کمزوریانې چې دي هغه ایویډنٹ دي، د دې وجې نه چې دي د حالات دغه ځای ته ورسېدل.
د تشدد د نوې لړۍ په داسې حال کې پیل شوې دا چې د نومبر په 28مه وسلوالو له پیښوره پاړچنار ته په لاره د ګاډو په قافله په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسان وژل. د کورمی او اوسیدونکو او د سیاسي چارو شنونکو ډاکټر نورین نصیر وایي چې په دې هر څه کې تر ټولو لوی ذمہواری په ریاستی ادارو پریوزي، خو د سیمې خپل خلک هم ذمہوار دي چې د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښونه زده کړه نه کوي او د نورو په لاسو کې لوبیږي. نوموړي زیاته کړه،
لکه مونږ چرته په کورمې کې غربت نو لیدلې، اوس مونږ خیرماران غربت، دا ټول د دې جنگونو نتیجه ده. خو بیا هم زمونږ د خلک د دې شي زنه تکړه یو نکړه چې بيدا جنگونه خو مونږ دواړو ته نقصان دي، فائدہ هغه مقتدر قوتونو ته ملاو شو چې چا دا جنگونه را شروع کړل، هغه پکې کروڑ پتیانم شو، او چې کم عام ولس دی هغه هم غریب شو، هم بے کور شو، هم هغه غریب خلک جنگ تم مخ کی کوي.
شنون کی وای چې دا ټیک دا چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د سیاسي اختلاف لکبل د یو بل سره خر پخ کړ دي، حکومت کور مکی د تشدد مخه وننی ول شو، نو دا لړۍ بعد دور برخو ته هم خورشي. ل کورم څخه د قامی سملی پخوانی غړي ساجد حسین توري د نومبر په 28مه مشال ډیډو سر په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې حکومت د پکورم کې د تشدد د تازه پیښو د پلټنو لپاره یو لوړپوړی کمیشن جوړ کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
خبر پختونخوا کې بیلابیلو سیاسي او کمپرست ګوندونو د کرمې په حالاتو اندېښنه خولې ده. د عوامي نېشنل ګوند، جمهوري غرسنګ جماعت اسلامي او نورو ګوندونو پرین په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې باید حکومت د کرمې په حالاتو قابو موندل لپاره عملی اقدامات پورته کړي. د په داسې حال کې دا چې په کرمه کې د نومبر په 28مه د ګاډو په قافلې برید کې د 500 کسانو وشل کېدو وروسته حالات لا نور پیچلي شوي دي. اوسنه سیمو کې فرقه ییز سنخوتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل هم اوښتې ده. نور تفصیل وسیم سجاد راکوي.
په عمل کې زیاتره قام پرست سیاسي ګوندونو په کورم کې د روان جنگ چې په کې د 50 نه زیات تنان وژل شوي د بندیدلو غوښتنه کړې ده. په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر میا افتخار حسین د خیالي په ورځ میډیا ته خبر شوی او بیان کې ویلي،
هم اس دهشتګردي کې خاتمه کې لري کئی بار یہ تجاویز پیش کر چکے ہیں کہ اب دہشت گردی اور
منگا دا طرح گرئی دا ختم دو لپارا سو وار تجویزن اور کھڑی ہو کہ اس طرح گری اور انتہا پسندی دا مذاکرات و آپریشنوں سرا نہ ختمی گی، اس پا بنیادی قدموں نہ خستل پکار ہوئی، ستاسو خارجہ پالیسی با بدلول بھی، داخلہ پالیسی ہم بیخی ناکام دا، اگر ہم دا ملک پا خاطر جوڑ کر لیشی منګه پویګو چې دهشت گردی یو منظم کاروبار دی، پدې کې ډېری پیسې دي خو د بدقسمتۍ نه زمونږ په ځمکه د خلکو وینه تویږي، منګه فکر کوو چې دا کاروبار دی بند کړل شي،
لیکن بدقسمتی سے ہمارے سرزمین پہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار بند کیا جائے.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر احمد ولی خان هم د پیخي غندنه کړې ده او یاد سیاسي ګوند د کورمې په غم کې د نومبر په 15مه د توري ورځ منځلو اعلان هم کړی دی. بل اړخ ته صوبي چیف منسټر علی مین خان ګنډاپور د پیخي نوټس اخیستی دی او د متعلقه ادارو نه یې راپور هم غوښتلی دی. په کورمې کې د مسافرو په ګاډو د ډزو او د هغې نه وروسته پیدا کېدونکي خرابو حالاتو په اړه د ملي جمهوري غونډزنګ یا ان ډی ایم احتجاجونه هم کړي دي. د خالی په ورځ ان ډی ایم د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ان ډی ایم وایان دی جمیلا ګیلانی وویل،
اوس پښتانه روز تر روزه چې د کم حالاتو سره مخامخ دي، د ژوند او د مرګ حالاتو سره، نو پښتانه دې لږ راویښ شي. امن زموږ بنیادی حق دی، مونږ کې دې شي ډېرې خبرې نه غواړو دوی نه، خو مونږ دا خبره د خپل حکومتونو نه واړو چې هغه زمونږ د خلکو د پاره د مرګ او د جوب له خبرې چې دی نه به مونږ وساتي.
جماعت اسلامی هم د یادی پیخی غندنه کړی ده. د جماعت اسلامی پخوانی امیر سراج الحق په خپل یو بیان کې ویلي چې مرکزی حکومت او صوبایي حکومت خپل اختلافات ختم کړي او د پیدا شوی مسلې حل راوباسلو هڅه دی وکړي. په کورم کې یاد پیخه په 8 نومبر برامخته شوی و چې وروستو تری په علاقه کې شیعه سنی مسلکی جګړه جوړه شوې ده او لوی ځانی او مالی زیانونه یې اړولې دي. تر دې راپور برابرېدلو پورې د کورمی لارې بند دي او انټرنیټ هم په علاقه کې بند پروت دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنی بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو دا ورزوست یو بل ریپورت طرف ته. په خبر پختونخوا کې پرستیو کې د خناق په ناروغي کې سیاتوال راغلي چې لامل شپږشت ماشومان مړه شوي دي. د روغتیا صوبایي ادارې د نومبر په 6 په خبرو کړي ریپورت کې ویلي چې سکال الته د خناق ناروغي 3,000 پیخي ثبت کړي دي. د خبر پختونخوا د روغتیا ادارې زیاته کړي چې کوم ماشومان تر زوکړې وروسته نه دي واکسین شوي په هغې کې د خناق او نورو ناروغیو خپرېدو امکانات زیات وي. په دې اړه نور حال آسمان گل راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خپور شوی راپور لمخې دی صبح کې د 22,228 یونن کونسلې خناک ناروغي زپلی او تر دې د مراغلي 3,000 مجموع پیښو کې پیښور کې لټول زیات 101 پیښې ریپورت شوي. نوخار کې 55,400 کې 3,000 مردان کې 1,000 کرک کې شپږش بنو کې 25 او لکې مروت کې 19 کیسونه ریپورت شوي. د نوخار اوسیدونکي بیت الحرم هاغه میرمنده چې روان کال یې 2 کلن لخناک ناروغی لکبل ژوند لا سور کړي. بیت الحرم مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې اوه میاشتې وړاندې ماشوم تبینیول خوړل خلې هم نکول. نو موړی وای چې کله ماشوم هسپتال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته ویل چې دا د خناک ناروغي ښکار شوه.
راګ مې نه کو بس جلانه بشینو موټي به کول او ته به لړی رضایت راځي. مونږ ډاکټر لبوت نو غو کتو نو غو ویل چې د دغه خناف بيماري ده. هغه د پاسه مریم ډیر رضایت سره وا دا سي نری نری دانی وی پی تا دوی پخ شوی وو. نو ډاکټر ویل چې د تتا سټی کې وخلی دي زم ورته وخلی دي بس بیا مرته و نه وخلی زکه چې دا ټکی مونږ د نور وړو ته هم نه دی کړی.
دا چې ماشومانو کې د خناک ناروغي کېدو علامات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا د ایمونایزیشن توسي پروګرام ای پی آی ډایریکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل هاغه ناروغي چې د ماشومانو د سانالې پرسیدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزوي خناک بلل کیږي. ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغي ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نوي او د یو ناتر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې لدې ناروغي امکان زیات وي او نور ترته د لګېدو خطر هم وی.
خناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو د بيمارۍ کې عموما مړی یعنی د غلې دنه چې کم دین او هغه کې سوزش پکې پیدا شي پوزي کې هم مسلې پیدا شي او چې کم د سا ناله ده نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي. روکتا می اونشي نو دا د ګردو بيمارۍ ته د زړه بيماريانو ته او سینی نورې بيماريانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دي شي. دا د بکتيريا د وجنه لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم ته خناک شوی وی او هغه ټوخیږي نو داغه د ټوخی سره چې کم د خلینه پارټیکلز اوزی او هغه بل ماشوم ته لړ شنو هغه ته هم خناک وته کېدی شي.
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغي ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونشي نو د ماشومان ژوند ته خطر زیات شي. خناک ناروغي یو جدي او ژر خپریدونکې ناروغي ده چې په ځانګړي توګه ماشومان اغیزمن کوي. نوموړي ماشومان ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل لخوړو مخکې د تشناب کارولو وروسته لاسونه وینځل ضروری دي.
علاج دا دی چی فوری طور باندی دا دی چی کم دا سان آلے دا دا کولاول غواڑی پس طریقہ باندی ہم پاگی کی چی کم انٹی بیکٹیریل ڈرگز دی اغم و تور کولی شی او دا دین علاوہ نورو چی کم ہم ریمیڈیز دی چی پاگی کی گرم اوبا غستل او دا غسی دا غی سٹیم غستل چکم دینو دا ہم دا غی او دا ہم ریمیڈی علاج کی دی شی ما جمانو ویکسینیشن دے چی کم روٹین ویکسینیشن کی رازی نو دا ویکسینیشن دیر زیاد ضروری دے
دا خیبر پختونخوا ڈائریکٹر ای پی ای اصغر خان بخبرہ دویتا دا خناک ناروغی رپورٹ شوی کیسونو کی لمعاینی روستو پڑاگا شوی چی دا یاد ناروغی زپلو تر 90% کار ما شمانو تا دا پیدایش روستا دا دولس حفاظتی ٹکو کورس مکمل شوی نده زکل دی ناروغی سرمخ شوی دا نموڑی پا خبرہ که پا وقت ما شمانو تا دا حفاظتی ٹکو کورس پورکیگی نو دا هر قسم ناروغی نا دا بچکی دو یک قوی امکان ده زکل ما شمانو تا ویکسینیشن یعنی حفاظتی ٹکی پا وقت لگول ضروری دی آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامگل زروار رکھتا خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنگلوی
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
د خیبر پختونخوا د مومندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډي ګنداو کې د لمر له شیشو نه د بجلی جوړولو منصوبه سرته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ په 1400 روپو ورکول کیږي. دکاندارانو په دې منصوبه خوشحالي څرګنده کړې، ویلي دي چې اوس د سهار له 8 بجو نه تر شپې ناوخته پورې بې له وقفې بجلی موجوده وي. د مومندو انتظامی چارواکي وایي چې د 1500 کیلو واټه منصوبه باندې شاوخوا 15 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی. نور حال شانواز ترکزیرا
په میا منډۍ کې د نور نه 115 کیلو واټه بجلی تولیدول شروع شوی. دغه بجلی دپاره د مهمندو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګیدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 1400 روپۍ یونټ بجلی ورکوي. عدنان په میا منډۍ ګنداو کې د لوهاری کار کوي او دی وایي چې د اوسپنې د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي.
مخکې موږ جنریټر تر نه سومو ته بدغه نه میډاوې د بجلی بم نه و. جنریټر به ډېر زیات شور کوز موږ په دماغ او بیم پریشانی راوستله. اوس موږ د شکر الحمدلله سهولت ملاو شوی. ما خوستن د تو پوری بجلی چلیږي. موږ تر موږ ډېر مطمئن او ډېر زیات خوشحالي د دې بجلی نه د سولر سیستم نه.
یا منډۍ د مومندو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی. هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه علاوه د ساپو خلک هم ورځي او د دغه بازار سوداګانی کوي. دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډیری پریشانی سره مخ وو. اوس یې کارونه سم شوي.
د دې کې سرجه دومره فرق راغلی دی چې هغه به مونږ له 4 بجې راتلل او دا مونږ ته سار 5 بجې سٹارټ کړي. کم ټیم پورې مونږ دا لین په خپل اړو نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لین واړو دکانونه بند. یاره میټر دی خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی. مثلا د دې بل د سیده چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي.
میا منډۍ د محمدو په منځ علاقه کې آباد بازار دی. په دغه بازار د باجوړ او د کوزه دیرنه پیښور پیډنۍ او تر کراچۍ پورې گاډي هم تیریږي. دغه لارو باندې د زیارت نه سنگ مرمر هم وړل شي. ولی په تیر وختونو کې دغه منډۍ د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه. د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندېدو د وجه بنده شوې. مدرار خان هم په منډۍ بازار کې درزی توپ کوي او هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغې باندې ما کار نه کیدو. ټیم به هم ډیر اخسوسري چې ګرمۍ کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاء الله ډیر ښه کار دی او کار هم پی ډیر کیږي او خسته سیستم دی. اوس پی ایس ایم چارج کیږي سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی. دی ولټیج دا غینه ډیر ښه دی او د بجلی نه دی ولټیج ډیر ښه دی او سریم دا غینه تیزه ګرمي او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډۍ بازار نه په شمالي اړخ نږدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی. هغه تل بیا دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي. د محمد د ترقیاتی کارونو لپاره مرستیال ډیپټی کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی یو سل او 15 اویا کیلو واټه ده.
پسمنده علاقہ دا ډیر دا وار هټ زون دی دلتا ډیر سخت ټیرریزم ویو تیر شوې ده. نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته لپاره زمون کوشش ده چې مینیمم ریټ باندې مون بزنس کمیونٹی تا تاجران تا دا ریٹ بجلی ورکو چی دے پکی خوشحالی خلق پکی خوشحالی او لگ عوام فیسیلیٹیٹ شی.
دا محمد ثاقب پو خبر دا بجلی دا گریٹ دا پار با دا انتظامی او دا بازار دا اتحادی پا شرک کمیٹی جوڑی گی حقا با دا بجلی بلون هم را گوندوی او بلا دا چی که یو چا تا کم مشکل وی یای بجلی که کم استون زوی حقا با هم حوار وی. شانواز ترکزه مشال ریڈیو پیخبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
مشال لیډیو د ورسوس ته بل رپورت طرف ته د نومبر په 13مه په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د ماسورانو لوبغاړو ترمنځ د ډیر شو بخنه غواړم د دریو شل وریز سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د برنامه تابعیا کوونکو د دې لوبو مخې پاغو معلولینو کې چې د ژوند حالاتو مایوسه کړي د بریا او پرمختګ احساس پیدا کولو له هوا د بهر د سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتو کول یادوي. خوست او ننګرهار د کرکټ په برخه کې د افغانستان لاو ولایتونو دي چې پیاوړي لوبغاړي لري. نور تفصيل نجيب الله الو خیل راکوي.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوري زوسیالیو د لوب لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري او په نوي زیږیدي سکال کې معلول لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوې دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل
دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست قربتوب کوي. درې شل ورځې سیالۍ دي، نومبر تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده او په زمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یو مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې د دوی د مصرف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نشي کولای، خو د خوست معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډیر جالب وي.
د نارمل کرکټ چې معلوم چې مطلب دا سرننګ یو کو دا سکی چې وکړه باید وکی نارمل دی باید مونږه نه کوم او کیچونه چې کوم هغه بیتوین وکړ درنه کې وکنه نو مونږه هغه ډیر هغه دی یعنی د فزیکل اخري حد تر رسیدلی هغه په اساس کې خپل انجوای کو خپل کرکټ کو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوب لارې غوړي د ټولنې روغ کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کړي چې هغوی په هر ډګر کې ورتیاوي لري او باید له ورتیاوي کار واخیستل شي.
دغه لوب اساسي مطلب هم دغه دی چې خلکو ته نړیوالو ته هیوادوالو ته دا وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده او د همدې لپاره موږ دلته راغلي وو سیالۍ ترسره کړو. هغه څوک چې معلولین دي هغوی په کورونو کې ناست او هغوی ناامیده شوي دي د ژوند، هغوی ته یو موټیویشن شي یا د غوی لپاره یو د بیرته راپورته کېدو یو وسیله شي. یوازې نه په کرکټ کې، موږ تعلیم یافته ځوانان لرو، موږ په سیاست کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په ورزش په برخه کې، په بیا رغونه او په پرمختګ کې پوره ونډه واخلو.
سره د دې چې کرکټ په افغانستان کې تر نورو لوبو کمه مخینه لري او په نویو لوبو کې حسابيږي، خو په دې برخه کې د افغان ځوانانو پر استعداد او وړتیا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې کرکټ په چټکۍ پرمختګ وکړي او پیاوړي استعدادونه پکې راوټوکیږي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک 21 کیلو هرتز، د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 14,500 15,015 شپېته او 10,300 کیلو هرتز او د مخام ل شپږو تر وو د مسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز اوریدل شي.